په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یوه بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوی چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی، خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي، دا ډېر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بینټ پر طالبانو غږ وکړ چې فورا ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 14 اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې ادا کړې وه چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسېدونکو د قتل په تور تورن و، قضیه یې په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پرېکړه صادره کړې ده. خو تر دې مخکې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بې پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوي، خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه ده په ډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه وه چې پکې چاودنه شوې، خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. له کله چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنجشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغو نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې له روسیې څخه د اوبلن ګازو پر پیر بندیز به په 2 مرحلو کې ترسره شي. له شپږو میاشتو وروسته د لنډ مهاله قراردادونو او د اوږد مهاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماتانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې وای، خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د دغو لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو ښځو 22 نفری لوبډله تیره میاشت وروسته له هغې جوړه شوه چې فیفا د روان کال په مې میاشت کې د هغوی د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړې بودیجه تصویب کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خرنی شي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. تېر لوست به مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوي اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دو دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول له منځه ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو: آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو زده کوونکو، موږ او تاسې په یولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې. دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت له منځه وړي. په یولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې وه، دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د له منځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله په خوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې تر میلاده 20 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي، سره لدی چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات په پکشستان چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم دغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. لږ د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی. د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې تر څنګ کجولا کتپیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکی و. یعنې لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتپیسیس غور نیکه و. نموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجله کرپیسیس پر لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېدې او د یوه کولی سول چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې هغه کم پاتې اثار چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجوله کتفیسیس د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دی مړ کېږي د سخه وروسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجوله کتفیسیس زوی و. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه وروسته د هغه څخه وروسته د زوی ویما کتفیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت کاله پورې واکمن و. ویما کتفیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسول ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتفیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېر واکمن، ډېر نامتو امپراتور و چې ډېر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډېره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسېدلې. نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړې. یعنی ډېره مشهوره سوداګر لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې. د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بېلابېلو ډولونو سره تر 250 کاله پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنی ادارې تر نتواني ورسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا د ننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړی ده. ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي، او دغه کوشانی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کفیسیس بیا وروسته د سخه وخت رسیږي، چې هغه بیا 115 سخه تر 120 دي سپورې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولی سرحدونه د ګنگا تر سند پورې ورسولې، او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستاوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنی په دوره کې درلوده. د ویما کفیسی څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 120 د سپورې واکمنی کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتوری و چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1320 څخه تر 260 زیږدیزه پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. د نن زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني. د رنځ دکونکو هیله د چیروغ او جوړو سي، او د صحت جامې بوم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شروع خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکي، او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې
دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پانی پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلئ تر څو وروسته وکولی سئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته به څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه ځای خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه. او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم وه چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنې د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چی هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس خبره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په یو سلو ودشم زیږدیز قمری کال کې یا اوه سوه پنځه پنځوسم زیږدیز کال کې په یو چل سره وژنی او په مسلم په دې وخت کې اته دېرش کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکزي په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دي، ده هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اوه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اوه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ